دیوی ګران اوریدونکو ستړي مشي او تاسو د دیوی په یو ساعته خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منزه شهید یم. نن د سه شنبه نه هیبرز کال 2021 د می د میاشتې ولسمنیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. امریکای د وسلوالو طالبانو لخوا د دې ورځنی دزبندۍ هر کله کړي دی او پر دوار غاړو یې غږ کړی دی چې اشخړه د خبرو د لارې هواره کړي او په هیواد کې وحشیانه تشدد پای ته ورسوي. بلور ته پاکستان کې میشت افغان کډوالو هم د حکومت او افغان طالبانو د دزبندۍ هر کله کړي دی. بل پلو ته پاکستان وایي افغانستان ته صادراتو کې 15% اضافه راغلی ده چې د روان مالي کال 2021 د اپریل او جولای د میاشتو پر مهال 545 میلیونه ډالرو څخه 898 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. همدارس په پاکستان کې د کورونا درېمې خطرناکې څپې پر مهال د مړو شمیره په تیرو 24 ساعتونو کې 113 شوې ده او د دغه وایرس څخه د مړو شمیره په ټول هیواد کې د 19000 څخه هم زیاته شوې ده. په کراچۍ ښار کې په پراخه توګه د کووید واکسینونو لګولو لړۍ دوام لري. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم موضوعات او راپورونه لرو چې تاسو سره به شریکوو. زموږ سره مل وسئ.
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیبریش ساتا په شینټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بیتلفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre haroras salveri sata la divasaro osei.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د خبرونو سرټی کې واوریدل. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه او موضوعات لرو تاسو ته به وړاندې کوو. هیله لرو چې تر پایه را سره مل پاتې شئ. زو د افغانستان ولور ته چې امریکای د کوچنی اختر پر مهال د وسلوالو طالبانو له لوري د دزبندۍ هر کله کړي دی او پر دواړو غاړو افغان حکومت او طالبانو باندې غږ کړی دی چې د تاوتریخوالي د لاس واخلي او په هیواد کې وحشیانه تشدد د پای ته ورسوي. همداراز بل لوري ته یورپی اتحاد هم نن په افغانستان کې د کابل د پیښې پر ضد له ملي ماتم سره همغږي ښکاره کړې ده. راځي چې تفصیلي د بارک والمیا خیل په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس پرونی وی خبري غونډه ته په وینا کې په کابل کې د نجونو پر شوونځي د اپریل 10 بریدو غانده که څه هم د دې برید زمواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې، خو ښاغلی نیټ پرایس وایي داسې څه نښې شته چې ګواکې دا برید به طالبانو نه بلکې داعش ډلې کړی وي. د امریکې د خارجه وزارت ویاند وایي دوی دې ته کتنه کوي چې د کابل د وروستي خونړي برید زموار څوک دی، خو وایي په افغانستان کې پر شیعه مسلمانانو د ورته بریدونو زمواره داعش ډله ده. د اپریل پر اتمه د یو شونځي مخته بمی حمله د کابل په لویدیځ کې د دشت برچ په سیمه کې شوی و چې اکثر اوسیدونکي هزاره شیعه مسلمانان دي او په دې سیمه کې په تیرو کلونو کې هم پر سکولونو، روغتون او منبرګا باندې بریدونه سوي چې زمواري اکثر داعش ډلې منلی ده. افغان چارواکي وایي د کابل په وروستي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 850 ته رسیدلی او شاوخوا 150 ټپیان دي چې اکثر په کې نجونې زده کوونکي دي او وایي چې په دوی کې هم د ځینو حالت مرګونی دی. طالبانو نه یوازې په دې برید کې لاس لرل رد کړي بلکې غندلې وه، خو افغان حکومت یې زمواري پر طالبانو راچولې ده. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس وایي دا خبره په پام کې ده چې طالبانو د کابل په وروستي برید کې لاس لرل رد کړي دي او د اختر په ورځو کې د درې ورځنۍ ډزبندۍ هر کله یې کوي، خو له طالبانو یې غوښتي چې ډزبندۍ وغځوي او تشدد کم کړي. نیټ پرایس ویلي موږ ټول پوهیږو چې تاوتریخوالي ته بیرته راستنېدل به ډېر بې معنا او دردونکی کار وي. موږ طالبانو ته وایو چې په تشدد کې پاتېدل به دوی ته جواز او دوام ور په برخه نه کړي. بل لورته یورپی اتحاد د ورستوی خنړی بریدونو په ضد نن په افغانستان کې ل اعلان سوی ملي ماتم سره په وستون ښکار کړی او وای بیرغ به نن ځوړند وی. یورپی اتحاد په یو ټویټ کې ویلي چې د سولې په لار کې د افغانستان له خلکو سره ملګری دي. په داسې حال کې چې امریکا او نیټو ځواکونه له افغانستان خپل پوځونه باسي، په کابل او لوګر کې ورستوی خنړی بریدونو په دې هواد کې د نورو دې تورته بریدونو اندېښنه هم پیدا کړې ده. د طالبانو د ډزبندۍ تر اعلان وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی هم پرون په هیواد کې د کوچنی اختر په مهال د ډزبندۍ اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر افغان حکومت او طالبانو ژغ وکړ په سنجیدګۍ سره دی د سولې خبرې پر مخ بوزي چې افغان ولس له ترهګرۍ او تشدد پاک راتلونکی ولري. طالبانو سمدستی د افغان حکومت او امریکای لخوا د دایمي ډزبندۍ غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو په تیرو کلونو کې هم چې ډزبندۍ کړې هغه د اختر تر درو ورځو نه د غزولې او د ډزبندۍ تر ختمولو سمدستی وروسته په جګړه لاس پورې کړی دی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له تیرو څو میاشتو راهیسې ځنډېدلې دي. افغان حکومت وایي طالبان په خبرو کې دلچسپي نه لري، خو طالبان وایي هغه وخت به بیا خبرو ته ورسره کښېني چې پاتو وزر نور بندیان خوشی سي او د ملګرو ملتونو او امریکای لخوا پر مشرانو لګیدلې بندیزونه ختم سي. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، واشنگتن.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، هم د افغانستان د سولې په اړه وند غواړو چې په خبرونه کې ستاسو سره سیړنه شامل کوز. موږ سره د نیویارک څخه ملګری شوې ده د دیو څېړونکو جهانگیر خټک صاحب. خو ته هر کله وستري مشي په خیر اغلی خټک صاحب.
ډیره مننه منزه صاحب، تاسو ته کتونکو اوریدونکو ته ډېر سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام خټک صاحب. د طالبانو لوري د اختر دریو ورځو پر مهال د اوربند اعلان شوی دی. د افغان حکومت هم ویلی دی چې اوربند به مراد کوي او هغوی به هم ورسره اوربند کوي، خو درې ورځې وروسته به بیا حالات په کومه لور روانوي، ځکه چې د سولې خبرې هم دا مهال په ټپه ولاړې دي.
بېشکه دا یو لوی سوال دی او مونږه دا اعلانونه وروسته اول هم کتلې دي چې د طالبانو د طرفه د اختر په حواله سره اوربند اعلان شوی دی، ډزبندي شوی ده. بیا غن پس مونږ د همدا کتلې چې بیا جګړه شروع شوې ده، بیا وینتو شوې ده، بیا هلته کې چې کم امنیت وزه داغه نور هم خراب شوې ده. آی یو ځل بیا به مونږ دا وینو چې کم افغانستان کې موجوده حالات روان دي. نو په دې کې خدا سي ښکاری چې ډېر زیات خوشبینی نه ده پکار، ځکه چې دواړو طرفونه په خصوصي توګه زه به وایم چې طالبانو باندې ذمہواری دغه زیاته راځي چې هغه باندې دا تور بار بار لګیا دی چې دا څومره بریدونه چکیږي په هغه کې هغه لاس دی. نو که هغه لاس نه دی نو بیا په کار دا چې هغه خلک چې چد چا لاس دی په هغه چې کم نیول دی یا د هغه ته چې کم انصاف په کټری کې راوستل دی، دا کار بیا د افغان حکومت او د طالبانو دواړو جوړیږي. او که دواړه د دینه پهلو ته هی کوي یا دینه ورستو کیږي، نو د ما خیال دا دی چې موجوده حالات چې کم په افغانستان کې د وخت روان دي، چې کم مونږ وینو چې خبرې ترې پټکه ولاړې دي، وایلنس لیول یعنی چې کومه جګړه ده هغه مسلسل روانه ده، طالبانو چې کم ځواکونه دي هغه د افغان لوی خاریو بهر ناشتي سزاینو کې خو نزدیکیږي لګیا دي، کندهار نه اته نهه کیلومتر بهر ناشتي همدغه حال د نورو لوی خاریو دي. په دوه حالاتو کې چې کم فکر دی همدغه دی چې پکار دادا چې دا ډزبندی دی لګونته کلند محل دی وی خو یو څو ورځې نور هم زیات کړل شي او خبر اترو ته دی یو چانس ورکړل شي. پوری خبرې اترې ولاړې دي چې څومره بیان بازی کیږي هغه د اخباری او نشریاتي ادارو په ذریعه کیږي، چې کم براه راست په مخامخ چې کم خبرې اترې دي هغه تل دا خبرو فیصله کیږي، د اخباری تراشو د اخباری بیانونو په ذریعه چرته هم دا شخړې نه دی حل شوی. نو کومګه دا تم کو چې هر طرف ته کاغه طالبان دی او که افغان حکومت دی او که نور وستواله ډلې دی یا چې کوم سیاسي ډلې دی، دا هغه طرفه چې څومره بیان بازی کیږي تمه خیال دا دی چې دینه خبره مخه ته پکاله. او اغه نه پاس دمو
دا مهال خپل امریکای خو هم اعلان کړی دی خپل سرتیری له افغانستان څخه د سپتمبر څخه مخکې وباسي، اوس هم ځینی سامان او آلات د وستلو په حالت کې دی له افغانستان څخه. د امریکا سره نور کوم آپشنونه شته، نور کوم لارې شته که د طالبانو سره دغه مذاکرات مخ په وړاندې ولاړل بیا؟
تما کال دا دی چې یو امریکا نه ده، اوس امریکا خو دې کې شک نشته چې خپل ځواکونه وباسي لګیا دي او هغه کې څه عمل شروع شوی دی. او چې څنګه افغانستان کې حالت خرابېږي لګیا دی، ګوري د روزي میاشتې کې تر اوسه پورې نن ورځې پورې 255 انسانانو، بے گناہ انسانانو خپل ژوند بیللی دی، 15 چې کم ځانمرګي بریدون دي هغه شوی دی، 214 شوی دی، په دو کې 255 انسانانو خپل ژوند بیللی دی. او که دا حالت هم دک شانتې پاتې شي نو زما نه دی خیال چې دا یوازې د امریکې ذمېواري ده، بلکې زما خیال دا دی چې امریکې او چې کم د تر گاونډي هیوادونه دي، پاکستان شولو چې کم دا سنټرل ایشین هیوادونه دي، روس شولو، چین شولو، ایران شولو، دا هغه هیوادونه دي او سره بیا د امریکا خوده ده چې چا باندې دا ډیره درنه ذمېواري ده چې هغه چې هر چا باندې څومره فشار اچول شي، هغه طالبان وي، افغان حکومت وي، او که نور څوک وي، هغه باندې چې څومره فشار اچول شي یو سیاسي تصفیه دپاره هغه په کار د همدغه وخت دی. که دغه وخت لاس نه ووتلو نو زما خیال دا دی چې په افغانستان سره ډېر زیات وخت پاتې نه دی، ځکه چې دا موقع چې کومه افغانستان ته په وروسته 15 کې زما په خیال داسې یو موقع راغلی ده چې کم کې نړۍ ټول هیوادونه چې څومره هم افغانستان کې څه نه څه مفادات لري او ټول په یو پاڼه دي چې افغانستان کې جنگ حل نه دی، افغانستان کې خبرو اترو او سیاسي تصفیه په ذریعه امن راتلی شي. نو چې کله په دې پاڼه باندې ټول موجود دي، اوس مخکې تګلارې چې کم دا هغه او باسل خو د افغانانو کار دی، خو تر اوسه پورې چې موږ د افغان مشرانو چې کم کارکردګي کتلې ده چې خبرې په ټکه ولاړې دي، لچک مظاهره نه کیږي او اغه نه اور طرح دا چې جګړه هم روانه ده. نو په دې کې بیا یقیني توګه باندې چې کم نور هیوادونه دي، چې کم کې امریکا هم شامل ده او نور گاونډي هیوادونه هم شامل دي، هغه باندې دا ډیره غټه ذمہواری ده چې هغه د افغانستان حکومت سره او طالبانو سره چې کم دا خبرې تری دي په دو کې نور هم زیاتواله راولي، لکه اوس د پاکستان فوج سر لخر جنرال باجوا
کابل ته راتلو د هغوی سفر په حق له او د پاکستان رول په حق له څه ګړین چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وروستی سفر چې کابل ته وشو دا څومره مهمه وو؟ د دې ترڅنګ څه رول لوبولې شو پاکستان د افغانستان سره د سولې په خبرو کې او مذاکراتو کې؟
زما خیال ده چې ډېر مهم سفر و ده چې لیدنې کدنې وې، ډېرې مهمې خبرې اترې وشولې او هغو نتایج خبره روانو ورځو کې مخې ته راځي. خو لکه تاسو ذکر وکړلو د پاکستان کردار او پاکستان ذمېواري، زما خیال ده چې کردار خو همیشه نه پاکستان وو دی او وی به، سوال دا چې ذمېواري څومره لویه ده او پاکستان څومره لویه ذمېواري لاسته اچوي او څومره هغه کردار لوبوي. تر اوسه پورې چې څومره دا اوس مذاکرات روان دي، په دوه کې پېښکه چې پاکستان یو ډېر مثبت کردار لوبولې دي، خو آیا دا کافی دی؟ ولې چې خبرې پټکه ولاړې دي، د دې ذمېواري یوازې په پاکستان باندې نه ده، نور هیوادونو باندې هم ده. خو چونکې پاکستان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، نو ځکه نړۍ د پاکستان نه دا توقع لري چې پاکستان به خپل چې کم زور، فشار او اثر په طالبانو لري هغه استعمال کړي او هغه دې ته رضا کړي چې لږ لچکو خای چې کم آردی یعنی لنډمحاله اور بند لپاره تیار شي او خبرو اترو ته یو چانس ورکړي. هم دک شانتی د افغان حکومت باندې هم دک شانتی فشار پکار دی چې یو سیاسي تصفیه طرف ته خبره لاړ شي. زما خیال دی چې دا خبره به اوس به فشار بهر نه راځي او یقین توګه باندې پاکستان به هم پکې یو ډیر لوی کردار لوبوي، او که نه لوبوي نو بیا به افغانستان کې حالات چې کم طرف ته روان دي هر چا ته معلوم دي.
ډیره مننه خټک صاحب تاسو د سرډن څخه.
ډیره مننه.
د ټي وی ګرانو لیدونکو، هم په دې اړوند غواړو چې لاشو د یو بل ریپورت او د خلکو غبرګون ولوري ته چې په پاکستان کې افغان کډوال د طالبانو له لوري د درې ورځنی اوربان ته څه غبرګون خودلې دی، دغه ټول راغون کړي د رزاق تاسو په دغه ویډیو کې.
زمانم وکیل خان دی او د ننګرهار ولایت سره تعلق لرم، دلته د جلالا کیم کې اوسېږم. لکه دا خه خبر ده دا خو باید درې ورځې اوربن اعلان شوی دی که پنځه ورځې پنځه ګنټې اعلان شیم دا د افغانستان د عوامو د فارم پیدا ده او بل دا د اختر مبارک ورځې دي باید که طالبان په جنگ کې لګیا دي یا اردو په جنگ کې لګیا ده لکه دواړه خوانه د افغانستان بچی مري که هغه طالب دی او که هغه اردو ده دواړه د افغانستان بچی دي باید په ګډه باندې دوی راشي او د افغانستان د حکومت په یو میز باندې د سولې یو خبره جوړه کړي او د افغانستان د فائدو لپاره د افغانستان د ګټې لپاره باید دوی مشترکه په یو میز باندې داسې د سولې یو ټکی کی دي چې نور امن راشي سولې راشي او نور دا د جنگ جګړې دغه کم دغه چې کم دي دا لمنځه لاړ شي.
مانوم سردار دی د بغلان ولایت موزل ته بیسیکلی ز په جلالا مرکزی کیم کې اوسېږم یا افغانان شورا یو چرمینه میما د سیده چې زمونږ دا ټول افغان مهاجرین چې دي دا ټول وړي چې خپل وطن ته لاشي دي بدامنی دی وجنه ټول در په در دي ټول در په در دي ټول کوم یو ملک دي کوم بل ملک دي خو بس اری وزان وسته ز ساري صورت کړ دي خپل وطن نه خپل وطن کې چرته امن وای نو څه کول چې پردي وطن کې دادي تاجی ژوند تیرو هر سړی خپل وطن ته خپل وطن کې خپل خیش پی ورځ تیرولې زه دا ویل غواړم دا میسج ورکول غواړم چې که ازبک دا که تاجک دا که ترکمن دا که پښتون دا که هزاره دا که ټول دي باید چې دوی مشترکه کینی دا مسله د خبرو د لارې نه حل کړي یو ښه ژوند اختیار کړي ضرور نه ده چې لاسوهنه وکړي او خپل وطن خپل کور خپل ژوند زندگی ځان له تباه او برباده کړي.
نوم مې محب الله دی جلالا کیم اسدین کیو او تقریبا د سولېخ کال نه دلته د افغان مهاجر په صفت باندې ژوند کو په افغانستان کې د قندوز د اشتیارچی ولسوالۍ سره تعلق لرو. افغان مهاجرین ټول افغان مهاجرین دغه د درې ورځې اوربن هرکلی کوي او غواړي چې دغه اوربن دایمي اوربن ته لار اواره کړي او د حکومت سره کښېني خبرو کې اگر چې خبرې روانې دي خو ډېرې یو څه پسې روانې دي دومره زیاتې تیزې نه دي خدای تعالی دې وکړي چې دغه خبرې تیزې شي او د نورې غونډې وشي نورې دغه شانتې کښېني دي په خپل مینځ کې سره او یو سرتاسری اوربن وشي او دا د ټولو افغانانو هیله ورزو ده او الله تعالی دی وکي. حکومت هم خپل دریز کلک نیولې او طالبانو هم خپل دریز کلک نیولې باید یو بل ته وګټي ټکی یو بل ته د یو سنه تیر شي هغه د متل دی وای چې څه لاس تر اوړې سبا د لاس نه ورکې هم داسې نه کیږي. نو په دولت هم موږ دغه کو چې دولت هم دی یو څه خپل دریز نرم کی په دولت کې که داسې کړی چې مطلب هغوی یا نه غواړي چې دغه راشي د سوله راشي او دایمي اوربند راشي نو هغوی دې هم کوشش وکړي چې یو څه کوشش وکړي ځکه چې د سولې هغه کم زیات بوج چې دی زیات تاوان چې دی هغه عوام ګالي عوام یې په وګوړي.
د دې ګرانو لیدونکو په سیمه کې دا مهال تاوده بحثونه په دې پیل شوې دي چې د افغانستان څخه د امریکا او ناتو د ځواکونو وتلو وروسته به په دغه هیواد کې د پاکستان رول څه وي. په دې کې په دې اړه باندې په پاکستان کې هم ځینې څېړونکو سره غږېدلې ده. د آشنا تلویزیون او راډیو خبریاله شهناز نفیس تاسو ته وړاندې کوو په خبرونه کې په ګډه به سره وګورو.
کلا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه د افغانستان د پوجانو د وستلو نیټې اعلان وکړو نو هغه د سیمې هیوادونو او په ځانګړې توګه د پاکستان نوم واخیستلو. ولې پاکستان؟
امریکا تر بل هر چا نه زیات په پاکستان نظر دی. امریکا غواړي چې پاکستان هر هغه څه وکړي چې د طالبانو دریز نرم کړي او خبرو ته یې په جدي توګه کینوي. دا د پاکستان لپاره سخت وخت دی او فشار به پرې زیاتېږي.
که څه هم په افغانستان کې د سلویښتو کالو راسي جګړه کې د پاکستان رول ته سخه نظر نه کیږي خو روان کال په 14 د ستمبر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو وروسته د افغانستان په ثبات کې له پاکستان نه د مثبت رول تمه کیږي.
زما په باور په افغانستان کې د پاکستان رول به د بیا رغونې په برخه کې وي. سیمنټ، سیخ، تعلیم، روغتیا او کوم افغان کډوال چې دلته په پاکستان کې زده کړې کړي او تجربه کړې دي هغوی سره به په تماس کې یو چې خپل هیواد ته ګټه ورسوي.
په پاکستان کې پښتون ملت پال ګوندونه د اسلام آباد ژمنو ته د شک په نظر ګوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سینیټر عثمان کاکړ وای خبرداوی چې پاکستان هم د بهرنو ځواکونو په شان په افغانستان کې لاسوهنه پایته ورسوي خو وای خوشبینه نه ده ځکه د هغه په وینا اسلام آباد په کابل کې د خپل خوخي حکومت غواړي
سیمانا درې څلويش کال په و معنا باندې بیا په دومه مراله کې بیا شل کال سیمانا دا پالیسی د پاکستان غ منفي و افغانستان په تاوان و دا ګرد کوتونه حالت و اوس بیا دا نه انساس څه خیال دي دا بیا مثبت
په پاکستان کې پښتانه سیاستوال او سیډونکو هیله لري چې پاکستان با خپل زړه تګلارا بدل کړي
پاکستانی اسټابلیشمنت د شروع نه د 9/11 نه بعد د افغانستان د قضیه سره د کشمیر مسله تړلې ده او اوسم کتا سوګوري کې یو خا ترکی کې د افغانستان خبرې روانې دي نو بل خو ګونګوسې دي چې په دوبۍ کې د کشمیر خبرې هم روانې دي نو دا داسې یو کروشل ټایم دی چې د امریکای د افوادو د انخلا نه پس به پاکستان باندې یو ډیر غټ پریشر راځي او افغانستان ته په کم نظر ګوري دی خود مختار افغانستان په نظر او څومره پاکستان افغانستان د انډیا سره تړي دا داسې سيزونه دي داسې سوالونه دي چې دا به د پاکستان کردار هم متعین کوي او ورسره د پاکستان مستقبل به هم په دې باندې منحصر وي
د امریکا د سنا مجلس د خارجه چارو کمیټې غړو هم د اپریل په 20مه د پاکستان د ممکنه رول په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه پوښتنه کړې دي خغلی خلیلزاد د سنا مجلس غړو ته ویل دي چې امریکا له پاکستان غوښتنه کړې چې د تشدد په کمولو کې په طالبانو باندې خپل اغیز وکاروي تر اوسه البته داسې نخکاری چې طالبانو د جګړې کمولو یا نه کولو لپاره کومه ژمنه کړې ده شہناز نفیس امریکا غږ آشنا ټلویزیون
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کې کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانستئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د دې وی خبرونه د عوام لري ګران وريتونکو او لیدونکو په دې خبرونه کې ستاسو لپاره بیل بیل راپورونه لرو چې ستاسو د سیمې سره تړاو لري او همدارز تازه خبرونه معلومات هم لرو چې تاسو به وړاندې کوو په دې خبرونه کې به ستاسو لپاره د په کاناډا کې د پښتنو د کمپاین په اړوند هم یو ریپورت وړاندې کوو چې په کاناډا کې پښتنو د مورنۍ ژبې لیکلو لپاره په سرشمیرنو کې او د سرشمیرنو په فارمولو کې یو کمپاین اپیل کړی دی چې هغه به هم ستاسو سره په خبرونه کې شامل وو خو دا مهال زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې پاکستان وايي افغانستان ته صادراتو کې 15% زیاتوالی راغلی دی چې د روان مالی کال 2021 د اپریل څخه تر جولای پورې د $450 million څخه $89 million ته رسیدلې ده راځي چې تفصیل د ارشد حسین څخه واب
د تجارت لپاره د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار رزاق داوود په ټویټر ویلي چې د کال 2020 د اپریل او د جولای د میاشتو مینځ موده کې افغانستان ته د پاکستان په برامداتو کې 15% اضافه شوې ده او دا د $450 million نه $101.1 million ته رسیدلې هغه وی په دې اضافه کې د پاکستان څخه د تازه میوه سبزیانو غوښې پیو څخه جوړو شیانو کیمیکل او الکترونیک مصنوعاتو برامد لاس کړی دی. رزاق داود وایي چې د پاکستان حکومت به هڅه کوي چې د افغانستان سره قانوني، محفوظ، شفاف، متواتر او باوري تجارت ته وده ورکړي. د تجارت لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار رزاق داود دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم تیر ورځ د کابل سفر کړی او هلته د افغانستان د صدر اشرف غنی په ګډون د یو شمیر دولتي چارواکو سره د افغانستان د سولې او د امن په چارو خبرې اترې کړې. اخوا د بلومبرګ ټي وي سره یو مرکه کې رزاق داود ویلي چې پاکستان د افغانستان او منځنی ایشیا هیوادونو، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغستان او قزاقستان سره د تجارت د لا نور سیوا کولو لپاره لارې چارې لټوي. پاکستان غواړي چې د افغانستان سره خپل کلیز تجارت د یو بلیون ډالر نه یو نیم بلیون ډالر ته ورسوي او مطبوعات امکان سرګندوي چې پاکستان به د افغانستان سره نوې تجارتي لوزنامه هم د جون په میاشت کې لاسلیک کړي. رزاق داود مني چې پاکستان دا وخت د تجارت په معاملې کې د یو سو هیوادونو پورې محدود دی. د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز پخوانی صدر او د پاکستان هارټیکلچر ډیولپمنټ اینڈ ایکسپورټ کمپنی چیرمن فواد اسحاق دیوتوی افغانستان د خوراک څخک او د نورو مصنوعاتو لپاره د پاکستان په برآمداتو انحصار لري او کو حکومت په دې لاره کې نورې اسانې پیدا کړې نو افغانستان ته په برآمداتو کې هم اضافه راتلی شي. هغه وایي باید چې دواړه هیوادونه د تجارت لپاره یو بل ته د خوښۍ د ملک درجه ورکړي.
حکومت داسې لاره بکار دی چې ایف ای ٹی ایف ریکوائرمنټس هم پوره شي. خو عام تاجر چې کوم بینک اکاؤنٹ نه لري، کوم تعلیم نه لري، کوم ډیر زیات اخراجات نشي برداشت کولی، چې هغه تجارت ډاکومنٹڈ شي. څنګه مخکې به وکړل چې څه شرایط نه وو چې خامخا به ایل سی کولاوه، څه شرایط نه وو چې خامخا ایڈوانس پیمنٹ وکړي. اوس هغه شرایط چې رالو هغه سره غټ کمپنیو ته، خو صرف مثلا سیمنٹ والا دی، اسٹیل والا دی یا لوئل کمپنیاں دی، هغه ته خو تکلیف نشته. خو کوم ورکوټ تاجر دی چې یو ټرک کې د لس کسانو مال روان دی، هغه لپاره دا
دا خزانه پخوانی وزیر او د اقتصادي چارو سیلنکار حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډیوه ته وای افغانستان ته د پاکستان برآمدات زیات دي. خو هغه رپورت کیږي نه ولې چې د پاکستان څخه زیاتره مصنوعات د سمګلینګ د لارې افغانستان ته ځي. خو زیاتوي چې په دې وروستو کې د کورونا وبا او په افغانستان کې د امن د خراب صورتحال له کبله دغه هیواد ته د پاکستان په برآمداتو کې کمی هم راغلی.
امن ہوتا ہے افغانستان میں، تجارت میں یقیناً اضافہ ہوگا، مگر ہمیں سمگلنگ کو روکنا پڑے گا.
هغه وایي که په افغانستان کې امن راځي نو بیا باور دي چې په تجارت کې به ارو مرو اضافه کیږي. خو موږ له به د سمګلنګ یا د قاچاق مخه نیول وی. مطبوعات وایي چې د تیرو لسو کلونو راهسه افغانستان ته د پاکستان د برآمداتو حجم د یو نیم او دوه بلیون ډالر ترمنځ دی.
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ٹی وی هر ورځ سلویریش ساتا پلیشنٹینا تاسو پا یوٹیل سیٹلائٹ پا ٹی وی تازا تولا او بیتر پا خبرونا بحثونا او سیڑنی کتلے او اورے دلے شئی دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپے او یا بی او یا اشاریا پنزا ایسٹ چینل یو سل درے ہر اورس سلویریش ساتا لڈی وسر ہو سئی
د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د محل همزو د یو بل سیمه ایز ریپورت ولوري ته چې د سعودي عرب د سلطنت د بادشاه کینګ سلمان د بشر دوست امداد او مرستي مرکز د زکات الفطر د تقسیم د لارې د پاکستان د پنجاب او خیبر پختونخوا نه هزلو کې په دوریجو بوجی تقسیموي. د دغه پروګرام په حق له د پاکستان په حکومت باندې په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې ډیر سخت تنقیدونه شوي دي. راځي چې تفصیل یې د سادیه قاسم شاه څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د سعودي عرب د سلطنت د بادشاه کینګ سلمان د بشر دوست امداد او مرستې مرکز د زکات الفطر د خوراک تقسیم پروګرام د لارې د پاکستان د پنجاب او خیبر پختونخوا نه ضلعو کې به د ریجو بوجی تقسیموي. دغه پروګرام په حق له د پاکستان حکومت باندې په سوشل میډیا یا ټولنیز رسنو باندې تنقید کیږي او په اسلام آباد کې یو صحافي متی الله جان په سوشل میډیا دغه پروګرام د لاندې پاکستان ته ورکړ کېدونکي ریجو بوجای یو عکس باندې لیکلي. په یو بوجای کې بند پاکستان د عزت نفس مړی. پیښور یو خبریال او سیړونکی ذوالفقار علي هم وایي که د پاکستان تاریخ ته وګورو نو پاکستان ته داسې قسمه امداد د کلونو راسې د سعودي عرب او د نورو ملکونو نه را روان دی. سعودي عرب به په تیرو کلونو کې د قربانۍ څاروي او کجوري دلته میشته افغان کډوالو ته رالیږل، خو هغه وایي داسې قسمه امداد سره د خلکو لوږه او غربت نه ختمیږي. د هغې دپاره اقتصادي او معاشي اقدامات کول پکار دي چې خلک پخپله په خپلو خپو ودرېږي او خپله روزي وګټي.
د دې شاته مقصد د خلکو لوږه یا غربت ختمول نه دي. دې سره د سعودي عرب حکومت چې کوم امیج دی زمونږ په معاشره کې هغه اوچتیږي جوړیږي، او بل دلته کې چونکې الیکشن هم اوس رانږدې کیږي نو عمران خان حکومت چې دی د پی ٹی آئی چې دی هغه د روان الیکشن دپاره خلکو کې خپل پروفایل جوړوي چې په دې بنیاد باندې هغه خلکو نه ووټ واخلي. د دې همدغه سیاسي مقاصد دي.
د پښتنو د حقوقو تحفظ لپاره فعال او د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر هم وایي د یو ملک د فوز سرلخکر او وزیر اعظم ته دا نه ښایي چې د بل ملک بچانه امداد غواړي، او زکات او خیرات سره د ملک اقتصادي مسلې نه ختمیږي. هغه وایي ښکاري سعودي عرب د دې وریجو بوری سره د پنجاب او د خیبر پښتونخوا هغه غریب کورنو سره ځان نور هم نږدې کول غواړي، څوک مخکې نه د مذهبي تندروای په ضد کې دي.
دې کې هم موږ ته کتل پکار دي چې دا بلوچستان او سند او ګلګت بلتستان دا ولې پکې پرېښودي دي. هلته غریبانه نشته دی. د دې یو وجه خو کېدی شي چې سعودي عرب چې کوم دلته کې د ریلیجیس ایکسټریمزم سپورټ کوي، دا د هغې یو پنجاب او پښتونخوا کې چې کومه اور بل شوی دی نو هغې له لږ ډېر دغه ورکوي.
خود حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي او وفاقي وزیر مراد سعید چې دغه زکات الفطر پروګرام په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارتخانه کې په یو غونډه کې شرکت هم کړو، د دې پروګرام په حق لا په سوشل میډیا د دغه تنقید داسې جواب ورکړي.
دا پروژه چې کوم دی دا څنګه چې د جایکا د جاپانیو ادارې دا فلای کارونه کوي، څنګه چې د امریکای یو ایس ای ادارې دا تقسی دا یو کې ډیفټ ادارا دا نو تکاسي د سعودي حکومت د خلکو د امداد لپاره یو ادارا دا د کینګ سلمان په نامه باندې جوړو پروجیکټ اغاز کړو. د پاکستان کې نه ځلې خو فکر شوې وي کم چې د غربت په شرانا لاندې ژوند تیري او کم چې غربت ډیر دی، او دا امداد به سوق ورکړي. دا د سعودي حکومت او سعودي د طرف چې کم د کینګ سلمان په نامه باندې یو ادارا دا او په خپل باندې کور کور ترسي او وایي چې زکات او فطره نه راغونډي
د پاکستان تحریک انصاف حکومت ملک د غریب خلکو مالی امداد لپاره د وړاندې نه د احساس پروګرام شروع کړی دی، خو د نورو ملکونو نه مالی امداد هم اخلي. خو سیړونکي وایي د غربت او لوږې ختمولو لپاره ملک کې دننه داسې اقتصادي اقدامات او اصلاحات پکار دي چې دلته خلک په خپلو خپو په خپله ودرېږي او خپله روزي په خپله وګټي. سعدیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا جی واستا سو مسلو او چاپیریال تستا سو د کیمرې پسترګه کتل غواړي.
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمه او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ،
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001 202 153 1512.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او بیا هم زو د پاکستان ولوري ته چیري چې د کورونا درېمې څپې لکهبله په تیرو څلورویش ساعتونو کې 113 کسان د دغه وایرس څخه مړه شوي دي، او په ګرده هیواد کې د کورونا د رن څخه د مړه شوو کسانو شمیر د 9000 څخه هم زیات شوی دی. راځئ چې نور تفصیل یې د رابعه پیر څخه په دغه ریپورت کې واورو.
وزیر اعظم عمران خان د ولس سره وینا کی وویل،
میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عید کی چھٹیاں ہیں، اپنی قوم کا، اپنے لوگوں کا، اپنے بڑوں کا ابھی سے خیال رکھیں، جتنی آپ احتیاط کریں گے اتنا ہی ہم اس عذاب سے نکل جائیں گے۔
خلق دے دا اختر دے چھٹی پا محل ادا کام او دا خلق و خیال و ساتی سمرچی پر احتیاطی گامنو عمل کیجی نو دا دا سخت وقت سخبا و تلی سوم بلڑختا وفاقی وزیر او دا نیشنل کمانڈنٹ آپریشن سینٹر مشر اسد عمر د یو بیان دلاری ویلی چې پاکستان کې د چلوېشت کلو څخه کم عمره کسانو کې د کرونا وایرس څخه د مرګ کچا 1% څخه کښته ده. د دغه وایرس څخه د مرګ خطر د عمر سره زیاتېږي او د وایرس څخه 3.5% مرګونه د 18 کلو څخه د زیات عمر خلکو سوي دي. په پاکستان کې د ویکسین لګولو عمل هم محدود دی. په هیواد کې دا وخت د برتانیې د آکسفورډ یونیورسټي استرازینیکا، د چین د کمپنۍ ویکسین ساینوفارم او روسي ویکسین سپورټنی ایک پنځه د لګولو عمل روان دی. پاکستان د کرونا ویکسین د نړیوال تنظیم کوویکس لاندې تیرونی د استرازینیکا 12 لک خوراکونه ترلاسه کړي وو. نیشنل کمانډنټ آپریشن سینټر د اختر لومړۍ دوه ورځې د ویکسین مرکزونه د تړلو پریکړه کړې ده. د پنجاب د روغتیا وزیر یاسمین راشد د خلکو څخه خواست کړي،
ریکویسٹ کروں گی سب کو کہ مہربانی کر کے یہ سہولت آپ استعمال کریں۔ ایس او پیز کے بعد اگر سب سے اہم قدم اس وبا کو روکنے کے لیے تو ویکسینیشن،
دا کرونا سخا بچ کولو دا پارا ویکسین و لگے وی ویلی چی احتیاطی گامنو ورستا ویکسین لگول تر ټولو مهم عمل دی. بل پلوتا دا سخت لاک ڈاؤن سربیرا پر احتیاطی ہدایاتو عمل نہ کیږي. دغه گامنو په خلکو عملی کولو دا پارا انتظامیه ل اڑخه خلک نیول کیږي او پر دې جرمانه هم لګول کیږي. دا کرونا د زیاتو شمیرو له سبب دو نور هیوادونو کویت او تھائیلینڈ هم پر پاکستان سفری بندیزونه لګولی دي. سنگاپور هم هغه خلق خپل هیواد کې پر راتګ بندیز لګولی دي چې د پاکستان، بنگلاديش، نیپال یا سریلانکا سفریا کړی وي. د دې نه علاوه عرب امارات، کینیډا او عمان هم د پاکستان او هندستان د مسافرو پر راتګ بندیز لګولی دي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
زو د کراچی اولوري تشيري چې په پراخه کچا په ایکسپو سنټر کې ویل کیږي چې د کورونا د رانز پر ځای د واکسینونو لګولو لړۍ پیل شوې ده. حکومت داوا کوي چې دوی په ورځ کې د 15,000 څخه نیولې تر 10,000 کسانو ته د کورونا واکسین لګولو توان لري. راځي چې تفصیل یې د ذوالفقار بیچنی څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
د سند صوبې حکومت وای کراچۍ په ایکسپو سنټر کې د مئی په 9 نیټه د پاکستان تر ټولو نلوی کرونا ویکسین مرکز پرانسته ده. چارواکي وای په دې مرکز کې به په یو ورځ کې 15,000 کسانو ته ویکسین لګول کیږي. چارواکي زیاتوي چې دا وخت د سلویخ کلو نه زیات عمر کسانو ته ویکسین لګولو عمل روان دی او د مئی د 14 نیټې نه وروسته به د سلویخ کلو نه کم عمر لرونکو ته هم دا ویکسین لګول شي. د دې مرکز ویان دی وته وایي چې تر دې وخت پورې لږ تر لږه 8,000 کسانو ته ویکسین لګول شوی دی او را روانو ورځو کې به دا شمیره زیاته شي.
ډاکټر
ارسلان وایي چې دا ویکسین ډیرو هیوادونو ته هم نه ده ورکړې شوې، خو دا د پاکستان خوشبختي ده چې دا ویکسین لري. خلکو ته پکار ده چې دا ویکسین ولګوي او ځان د کرونا وبا څخه محفوظ کړي. دا مرکز دروازې سلیرې ساته او د هفتې ور ورځې کار کوي. اوس مهال د کراچۍ په دې ویکسین مرکز کې آسټرازینیکا او ساینوفارم ویکسین لګول کیږي. ڈاکٹران وائی ډیر خلک لا هم ویکسین لګولو نه ډډه کوي. خوشاید علی چې نن دلته ویکسین لګولو لپاره راغلی وو وی ویل چې ویکسین لګول هیڅ منفی اثر نه لري او په کار ده چې هر کسی ولګوي.
سین لګولو نه مخکې چې کم کنډیشن دی الحمدلله اوس هم اکه دي، هیڅ فرق ماته نه دی پروته. اکه سي ماشاءالله مونږ خپل کور نه شروع کړی، زما مشر ورو لګو، هغه نه پس کشر د عثمان لګو دینا پاس خپل لکه کور والا خین دی او مین دی او زمونږ کور والا چې دی غیله بوله غو الحمدلله.
حکومتي چارواکي هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته ویکسین ولګوي او کرونا وبانه وژغوري. چرواکی بیا بیا په عامو خلکو غږ کوي چې باید د کرونا نه بچ کولو احتیاطي تدابیر یا ایس او پیز خیال وساتي او ځان او نور خلک د دغې وبا نه بچ کړي. ذوالفقار بټنی، وایس آف امریکا، کراچی.
د ډیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان افغانستان د کووید 19
بندیز دے په کاروبارونو بند دي،
کرونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
وسره اوسه د ټویټر د لارې، د فیسبوک د لارې.
دا د امریکا غږ ډیوه ده. تاسو د ډیوي یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه ګورئ او اورېدم. تیا څخه مو مننه کوو چې در دا د مرا سره په خپرونې کې مالیاس. زو یواری بیا د خیبر پختونخوا او ولوري ته چیرې چې مردان ښار کې هم سوداګرو د مردان پریس کلب و مخې ته احتجاجونه کړي دي او غوښتنه کوي چې دوی ورځې راتلونکي کې د لاکډاون کې نرمي راوستل شي، ځکه چې دوی د اختر لپاره سوداګانې غواړي خرڅې کړي او دوی د ډیر سخت تاوان سره مخ شوي دي او همداراز د دوکانونو کرایې او بلونه هم لا نشي ورکولی. راځئ چې دغه ریپورت د ریاض حسین تاسو په خبرونه کې وړاندې کو او په ګډه به سره واورو.
جی اور دن کو سنچتا اوس پتہ دا پاکستان کې دا تمه ډیره حاصله د شپږ سم منټو پورې لاک ډاون لګول شوی دی او دا د اختر ورځې دی. اکثر تاجران دا وی چې دا اختر پورې کې دا وی دکانونه بند دي او هغه سخت مشکلات سره مخ دي. دلته په مردان دل کې دغه تاجران چې دینو غیر احتجاج کوي، خاموش احتجاج دی کو دلته کې او دوی دغه غوښتنیم کوي چې حکومت د لاک ډاون ختم کړي. دوی کوم چې مشکلات دي خاص کر دغه مشکلات او حوالې سره بدونه پوښتنه کوي چې دوی څه وي.
زما مازولان نوم دی، د بزنس فورم پاکستان ضلع مردان چیرمین. پاکستان زمونږ د سټیټ هم خپل اصول شته دی، څه طریقه کار شته دی چې کم از کم د تاجرانو له هم څه پکار دي کنه. صرف وال نه دي پکار چې تاجران را لګي یا مشران را لګي یا پولیس را لګي یا آرمی را لګي او تاجرانو ته صرف بیزتی ورکوي او یا د هغوی وال او بیزتی کوي، ځکه چې دا ډاکوان نه دي. دا صرف او صرف د پاکستان واحد یو دا طبقه ده چې دا مطلب چې دملا هاډو کې دی د پاکستان، یعنی ضلع مردان کې. زما په خیال باندې چې د سخت نه سخت لاک ډاون چې کوم دی دا شروع دی او د دې نه یعنی دکاندارانو د یو کال نه دی ورځو ته کتل دي. هغه خلک چې کوم دی نو د اوسه پورې هغه دغه شانته ناست دي، هر څیز اوسه په دکان کې پاتې شو. قسم په خدای چې نن ما یو کس نه اورېدو چې هغه د خپلې ښځې کالی خرڅ کړ. تاسو نه اوس غواړو چې تاسو به تاجرانو سره څه کوئ؟ دی به بل کوم دی نه داخلي، دے به مزدور له تنخواه کم دینه ورکی. نو کم از کم تاسو خودی باندې کینې زمنګ نه پویګو د دې خبرې. موږ تاسو نه دا ته پوس نه کوچ کې دی شي، موږ به دې خبرو نه پویګو خو تاسو کې نه. تاسو خپل بچولا ک ارمی دا ک پولیس تی ک غوی خپل خپل تنخواه په دې فعل تاریخ باندې والی اب کور ته لاړ شي. بچی به مطلب دار چې هغه خوشاله شي، غوی دې خدای خوشاله لري. خو زه هم چې دوی دا یو سوچول نه کې چې دکاندار به څه کوي.
عبدالزر خان ور پلاجی نوم دی. په الله تعالی په ذات یقین وکړي چې زمونږ د سپینو جامو ته مه ګورئ. نن سبا دا خلک دونه په انتها خراب شو، دونه کاروبارونه تباه او برباد شو چې خلک د شرم چاته ویلی نه شي مال راکه. خو که دا شی په موږ باندې دغه سې شروع وي، تاسو یقین وکړئ چې دا شی به چې کم دی نو دا به انقلاب ته ځي. دا حکومت په موږ روان دی، دا چلیږي زموږ په ټیکسونو باندې روان دی. کم از کم د حکومت په لاس کې خو د بجلی او سوی ګیس بل شته کنه، او دا کرے د حکومت د کنټرومنٹ بورډ او د ټیمه دا خوشتا کړه چې دا موږ ته معاف کړي.
د حکومت لخوا د دین وړاندې په مردان ضلع کې یو اونۍ لاک ډاون لګول شوی وو او بیا د هغې نه وروسته اوس یو ځل بیا په ټول پاکستان کې دغه لاک ډاون لګېدل شوی دی. او د مامورینو وینا ده چې کوم دغه لاک ډاون لګېدلی دی، نو چونکې په مردان کې ډېر زیات کیسونه راغلي وو او د مثبت کیسونو شرح چې ونو هغه 50% ته رسېدلې وه. او ډاکټران دغه وی چې کله نه دا لاک ډاون لګېدلې نو دغه د ناروغانو شر هغه هم راکمه شوې ده. حکومت وایي چې یاره دا اوس تر ډېره حده پورې راکمه شوې ده. خو د هغې بنیادي وجه دې دغه لاک ډاون دی، او که لاک ډاون موږ کولاوو نو بیا به دغه مریضان چې دي به نور زیاتېږي. ډیور ریډیو سره اوسې د ټویټر د لارې، د فیسبوک د لارې. ډېره مننه جی.
د ریوی ګرانو لیدونکو زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره عرب او اماراتو د پاکستان په فلایټونو راتګ باندې بندیز لګولې دی، خو بیا د یو ای نه پاکستان ته په فلایټونو ورتګ باندې پابندي نشته. دوبۍ کې پاکستانی روزګار کوونکي وایي چې مسلې زیاتې شوې دي او په چټی تللي کارکونکي واپس نشي راتلی او د کارکونکو یا د ورکرانو د کمی سره مخ دي. دا مهال راځي چې تفصیل یې د عرفان بهادر په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
دوبۍ چې پاره په وادونو کې د سلګری د پاره یاد ده او کال 2019 کې 2,53,000 پاکستانیانو د دوبۍ ویزې ترلاسه کړې وې. تیر کال عرب اماراتو د کرونا وایرس مخنیوي لپاره په پاکستان د ویزو بندیز لګولې وو او سخت کال د مئی د 12 نیټې نه به په فلایټونو بندیز ولګول شي. د کمی د ختمېدو نیټه چې لا نه ده ښودلې شوې. څېړونکي وایي چې دې بندیز سره به د پاکستاني مزدورانو مسلې نورې هم زیاتې شي او د ملک په اقتصاد به بوج سیوا شي. دې سره تړلې په اماراتو کې واړه کاروباریان وایي زموږ کارکوونکي د دوو میاشتو په چوټۍ پاکستان ته تللي وو، خو اول ویزې او اوس فلایټونه وتړل دي شو نو زموږ سره د ورکرانو کمی راغی. وی او وی دی وته یو کاروبار کوونکی وی چې حکومت له وکار دی چې دی وی دو پرانستل لدی حلی زلی وکړي شي.
ورکرانو کمی هم دی او مشکل هم ډیر زیات چې کم تلی دی نو هغه غریبانو مجبورې دی اوس دغه دوه درې میاشتې چوټیانې تری واپس راځي. پای کې موږ سره دوه ویټران او هغه تلی دي وطن ته فلحال او بالکل چې ویزې بندې نو چې مهرباني وشي موږ ته ویزې کولو شي زموږ د کار هم زموږ بزنس مان هم ډیر اثر پرې وتلی.
په پاکستان د ویزو بندیز د لاسه دوبۍ کې پاکستانی واړه کاروبار کوونکي د تاوان سره مخ شوي. دوبۍ کې د روټو تنور چلولو والا وایي روټو په خرڅ کې 50% کمی راغلی دی. وی او ای ډیو سره د خبرو په مخال دا هغه وینا وه چې پاکستانی سیلګر نه راځي نو کا کم وي او کاروبار وده نه مومي.
کرونا شروع شوی ده په پورا ورلد کې لګ بزنس ډاون دی. دا ریس په وجه باندې دلته لګ ډاون دی ځکه چې ویزیټر نه راځي نو لګ هغه په وجه باندې اثر پرېوتی. لکه دا مخکې په نسبت سره هغه شاندارې لکه مخکې چې څنګه وو تقریبا 50% کم شوی. افغانیان چې کم راځي یا چپاتی خوري، پاکستانیان چې کم راځي پښتانه هغه بیا دا نان زیات خوري، بیا پنجابیان دي هغه نان زیات خوري، داسې مختلف خوري. لکه
د یو ای نیشنل کمانډ اینڈ کرائسس ڈپارٹمنٹ وینا تر مخه د دې پلیټونو بندیز لاندې به حکومتي غړي ګولډن ویزا لرونکي او د یو ای وطني کوي چې واپس راستون شي 48 غنټې مخکې به پی سی آر ټیسټ کوي او یو ای تراتک نه پس به لس ورځې کوارنټین کې دوه پیرې د کرونا ټیسټ کوي. خو هغه پاکستانی چې یو ای په لور نورو هیوادونو ته دي هغوی کوي شي چې لاړ شي او هغوی باندې هیڅ قسمه بندیز نشته. عرفان بهادر، وی او ای ډیوا، یو ای.
یقینو چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار په خوم ما ته پته وا چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خوم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي،
تاسو هم بدلون راوستئ شي،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د وی ګرانو لیدونکو په کاناډا کې د مهال سرشمیرنې دوام لري. دغه پروسه هر 15 کالو کې تر سره کیږي او دلته په امریکا کې بیا دغه پروسه هر 10 کالو کې تر سره کیږي. خو په کاناډا کې د سرشمیرنې لپاره د پښتنو ټولنې او ځینو پښتنو په ټولنیزو رسنیو باندې د کمپین پیل کړی او دغه کمپین په سرشمیرنې کې او د سرشمیرنې په فارمونو کې د خپل مورنۍ ژبې پښتو لیکلو په اړوند کړی دی. راځئ چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو. په کینیډا کې دا مهال سرشمیرنې روانې دي او هر 15 کال وروسته دغه پروسه ترسره کیږي. د کینیډا بیلابیلو ایالتونو میشتو پښتنو د سرشمیرنو په وخت په فارم کې د مورنۍ ژبې په خانه کې د پښتو لیکلو لپاره کمپین پیل کړی دی.
سرشمیرنه سنسس شروع شوی دی. په هغې کې زه خپل مورنۍ ژبه پښتو لیکم، تاسو هم په هغې کې خپل مورنۍ ژبه پښتو ولیکئ. پښتو به وایو، پښتو به لیکو او پښتو به پالو.
But there are one or so reasons ke dalta Canada ke sarishman a census shuru ki gi aur bae ke jab khpal morane jab pukhto likama taso hum bae ke khpal morane jab pukhto likhe aur mung sar badi video campaign ke par khawakh le
zay malian khan Canada na dalta census shuru de jab khpal morane jab pukhto likam taso hum pukhto likhe
zama morane jab ام پختو ده ام پکندې کې سنتس کیږي ام زپا کې پختو لیکم تاسو پکې ام ولیکي.
د کینیډا د سرشمیرنو د دفتر لمخه کال 2014 کې په کینیډا کې د نورو ژبو په پرتله د پختو ژبې ویونکو شمیره 8,195 ده. د اردو ژبې شمیره 2,340,090 ښودل شوې ده. د فارسی ژبې ویونکي 2,025,155 ښودل شوې او همداراز د پنجابي ژبې 4,095,543 ښودل شوې ده. په کاناډا کې میشت پښتانه وایي د پښتنو شمیره له دې څخه ډېره زیاته ده.
د پښتون کونسل کاناډا غړی یم. دلته سرشمیرنې پیل شوې دي. زمون د تنظیم ملګرو زکه دا ویډیو کمپین پیل کو چې پښتانه په دې کې برخه واخلي او د مورنو ژبو په خانه کې پښتو ولیکي. په تیرو سرشمیرنو کې زکه د پښتنو تعداد کم خولې شوې دي چې پښتنو په فارم کې یا فارسی او یا اردو لیکلې ده، او دا د کینیډي د قانون مطابق هم جرم دی چې ته دروغ لیکې. د دې $1,500 جرمانه او درې میاشتې قید دی. نو ځکه تاسو رښتیا ولیکې او خپل مورنۍ ژبه پکې پښتو ولیکې.
د امریکې د اساسي قانون لمخه هر لسو کالو کې سرشمیرنه کیږي. د 2010 کال سرشمیرنو د اندازې لمخه په امریکا کې یوازې 15,988 کسانو په فارمونو کې خپل مورنۍ ژبه پښتو لیکلې ده. په کینیډا او امریکا کې د سرشمیرنو د نتیجو په بنیاد په بیلابیل سکتورو کې د شمیرو په تناسب ژبو ته اهمیت ورکول کیږي او د هغې په ترڅ کې پالیسۍ جوړیږي.
دا قدرت دی او دا ستاسو د ټولنې لپاره پیسې دي. که تاسو د سرشمیرنې فارم ډک نه کړئ نو بیا تاسو ته د $1.5 trillion څخه خپله عادلانه برخه د استوګنځي، خواړه، ترانسپورت او ستاسو د استادیتوب لپاره نه ترلاسه کیږي.
خو امریکا کې د پښتنو ټولنې وایي چې د پښتنو شمیره ډیره لوړه ده. د جوشوا پروجیکټ لمخه په امریکا کې د پښتو ژبې ویونکي د 1,50,000 نه هم زیات دي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
د دې ویګرانو لیدونکو زو د بل ریپورت ولوري ته د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې مشکیان اوس هم خلکو ته د څښلو صفا اوبه ورسوي. خوشبې ته کلنه رمضان مشکی وایي چې دا پیښه به په راتلونکو څو کالو کې ختمه شي. نور تفصیل ارباب محمود علي تاسو ته په دغه ریپورت کې وړاندې کوي.
دا محمد رمضان دی. د پاکستان د ټولو غټ ښار کراچۍ کې خلکو ته په مشک کې اوبه ورسوي. د هر ورځ د ضرورت مطابق د اوبو پمپ ته ورځي او د چیلې د څرمنې جوړ مشک کې نل کې نه اوبه په خرګاډي کې پرتو وړو کنټینرو کې جمع کوي او بیا هغو دنګو ودانو ته ورځي چېرته چې خلک د اوبو په انتظار وي.
یہ کام تو مشکل ہے مگر کیا کریں ہم اپنی مزدوری کرتے ہیں.
دا ډیر ګران کار دی. خماتا کول دی په خاص توګه د روزې په میاشت کې د خلکو لپاره ډیر ګران وی چې د اوبو راوړلو لپاره یو خاص ځای ته ورشي. نو زه د ثواب په تمه دوی ته اوبه راوړم چې کېدې شي خدای موبخي او زما ستونزې ختم کړي. زه په دې طریقه پیسې هم ګټم.
د کراچۍ ښار په یو بلډینګ کې اوسیدونکي محمد عمران وایي د روزې په میاشت کې د مشکی کار نور هم ګران شي او دی یې ډیر مشکور دی.
اور رمضان کے مہینے میں یہ بیچارے معاشی اتنی محنت کرتے ہیں.
دروجے پمیاشت کی دا غریب مشکی ڈیر پگرانا زمنگا بلڈنگ تا اوپر آوڑی. زمنگ بلڈنگ سلور پنزچہ تا دے.
د اوبو د ټینکرو خلک زمونږ ټلیفون ته هیڅ ځواب نه وای، او بل دا چې هغوی ډېر پیسې غواړي. مونږ د دې مشکی ډېر شکر گزار یو.
د رایټرز خبرې ادارې تر مخه د کراچۍ د اندازن 40 میلیونه خلکو د روزانه استعمال لپاره د 1200 میلیونه کیلنه اوبو ضرورت وی، خو چارواکي وایي ته دوی د اوبو دوه اهمې سرچینې دي چې هغه ورته هر ورځ یوازې 1580 میلیونه کیلنه اوبو ورکوي. په پونو د خطرو په وخت اکثره د شپې تک کلنه رمضان سا خراب شي او دې پکې لږ ډېره دمه هم اخلي، او چې سایه ټیک شي نو مشک په اوګه راواړوي او په پونو روان شي. په یو مشک کې اندازن 15 لیټر اوبه راځي.
بالٹی پر سے مشک کی اوبر راوڑل آسان بھی مشک پوگا تولا پروت بھی اوز پیو منڈا سلور بالٹی اوبو پوڑو سلورم چت رسوم.
جنوبی ایشیا کے دا مشکیانو تاریخ ڈیر زور دے بخواب دوی مسافر او پا جنگونو کے پوزیانو تا اوبو ورک بولے پرمسان یرا لری چھے ڈیر زر با مشکیان ختم شی.
پانی کی قلت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے،
ورځ تر بله اوبه کمیږي، خو بنیادی سہولتونو کې د اضافه په وجه د مشکی ضرورت هم د منځ روان دی. د اوبو ټینکر هر ځای ته اوبه ورسوي، او د بوتل اوبه یا منرل واټر کمپنۍ هم هر کور ته ځانونه ورسوي. د دې سہولتونو په وجه نه ښکاري چې د مشکی پیشه به تر ډیره وخته پورې ژوندی پاتې شي.
ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوال، واشنگتن.
د دې وی ګرانو لیدونکو اختر هم رانږدې دی، او تاسو به هم ځان ته سپلې اخلي د اختر لپاره. راځي چې تاسو باندې یو خوندور ریپورت وګورو چې په سوات کې د سواتی سپلې غواړو تاسو سره دغه تفصیل شریک کړو چې ریپورت فیض ظفر را لګلې په ګډه به وګورو.
دا ګرمۍ موسم او خاص کر اختر کې یو شمېر پښتانه د لسو جوړې سپلۍ اخلي او په خوږی، خو سږ کال د کورونا ناروغتۍ له کبله او د بندیزونو لګېدو ګرانۍ او د خریداري د قوت کمېدو سره د لسو جوړې د سپلو خرڅ کم شوی دی. دا 15 کلونه د سپلو جوړولو کارکوونکي فضل ربی په دې حق لوایي
کاروبار باندې ډېر غټ اثر دی، ځکه چې مونږ به نور کله د شپې مروت ماسوتن به مونږ د ماسوتن اتو بجو نه بروت د شپې د یوې دوه پورې به مونږ خپل کار روزګار کوو. اوس چونکې لاک ډاون دی، کرونا په وجه باندې حالات ډېر سنگزن دي، نو مونږ لکه ماخام شپږ بجې مونږ کارونه بندو بیا نه روزو، نو مونږ ته ډېر زیات تکلیف دي، ولې چې زموږ روزګار ډېر ډیمیج شو، ډېر زیات خراب شو. لکه
دا چرسدي سوات او پېښور سپلی اوس پوسان نه، بلکې د هېواد د بلابلو سمو خلکو هم پخو گئی، اور پاکستان وزیر اعظم ہم لا سو جوڑے دا سپلائی پخو گئی. باہر ہی بادون کی مشتا پختانہ ہم دا گرمی پا موسم کی دا سپلائی دا خپل وطن نا زالا راغواڑی، او وز خو پا آنین خریداری پا ویب پانو باندی ہم دا سپلائی ملاوی گی. دا جمعی دا ورزی پوری چی بازار نا کولا وو نو سخل کو دا اختر دا بار زان لا دا سپلائی اغسطے. سپلائی اغسطو لراغلے نفیس احمد وائی
دلتا سپلو اغسطو لراغلے ماں دا ہر اختر پا دغا بانی ہونگا پسما بانی لکا ہونگا آغا اخلو اوا ار اختر کیونگا بخبو کا انور دا ریٹ کیون خدی خزبردست او انور سپلونگا تا پوسو کنا کم چا دا غرازی دا برینڈ چی کم رازی اڑی زیادی گرانی ہونگا دی
گرمی جڑی گی خوار سے چار سدی کی جڑی گی پیخور کیم جوڑی گی خود سوات او دا چار سدی سپلی دیر زیادت مشہور دا دلو سو جوڑی
دا سپلو جوڑون کی وائی چی مخی و سرپ بندی او پنجداری سپلی جوڑی دی، خود وقت تیر دو سرا وست پدی کی یخش من ڈیزینونا جوڑی گی او ہر کال نوی ڈیزینونا وست من جوڑو، خود بندی سپلی خان بٹ سابروالا پنجداری کٹ او گلکڑی سپلی اوس زیادی خرچی گی، او پنجداری سپلی چه دیر وقتی خرس کم شوی و اوس بی خلق پنجداری سپلی زیادی اخلی، او دی سپلو بیا در زر روپونا تر اتزار روپو بولی دا. فیاض ظفر، وائس آف امریکا.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسی او تاسو لپاره نن د سیمې څخه راغلي ټول راپورونه او خبرونه مو وړاندې کړ په دې هیله چې تاسو ته هم ګټور تمام شوی وي او د دې څخه مو یو څه معلومات او خپل سیمې خبرونه ترلاسه کړی وي. د دې خبرونه قربانه زه منزه شهید او د خبرونه پروډوسر عبد حسین ستاسو نه خپل اجازه تاسو کولای الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ.